یوار بیا ستړي مشهي د مشال ریډیو د حساسات خبرونه اوري په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې ده. منور شابه په روانه غړي کې هم ستاسو قربای مو تم لرم چې سهار به مخکونی وي. په دې خبرونه کې بعد پاکستان کې د ترهګرۍ ضد د پلان په اړه د داخله چارو د وزیر سرګندونې دا راز په دې هواد کې د مذهب د سپکاوي په اړه چې کوم قانون دی د هغه په حوالہ هم ریپورت لرو. ځینې نور ریپورټونه هم لرو او په آخري برخه کې درته د تاریخ پاڼه هفته وار خبرونه وړاندې کوو. خو راځي چې په سر کې د مجید بابر نه د دې سات تازه خبرونه وړاندې کوو.
لومبه د مشال خبرونو سرټکی د پاکستان د داخله چارو وزیر ویلی چې د ترهګرۍ پر ضد اوږدمهاله جګړې لپاره سیاسي یووالی د وخت ضرورت دی. چارواکي وایي چې شمالي وزیرستان د کالج د کوونکو ته به کلنۍ تعلیمي وظیفې را روانه میاشت ورکول کیږي. افغان ولسمشر وایي ترهګرۍ یوازې د ولس په مرسته ختمېدای شي. اوست مشال خبرونو تفصیل د پاکستان د کورونو چارو وزیر ویلی چې د ترهګرۍ پر ضد اوږدمهاله جګړې لپاره سیاسي یووالی د وخت ضرورت دی. تیر ورځ په قومي سملا کې د وینا پر مهال چودري نثار علي خان په اپوزیشن ګوندونو غږ وکړ چې د سند صوبې په شکارپور کې په یو جماعت په هغه ځان مرګي برید چې پکې دوه شپېته کسان وژل شوي وو سیاست نه دی پکار. هغه زیاته کړه چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې ترهګرۍ د پیښې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب حزب د عملیاتو رد عمل دی او د ده په خبره موږ د وسلوالو د ویرې خپلې تعلیمي ادارې او عبادت خانې نشو بندولې. بلخوا تیره ورځ د وزارت داخلي لخوا په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د یوې اعلی سطحي غونډې پر مهال چودري نثار علي خان ویلي چې په هیواد دننه د غیر قانوني ټلیفوني سیمونو د تصدیق عمل روان دی او د ده په خبره دغه عمل به په خپله ټاکلې موده کې ترسره شي. د پاکستان پوځ وايي پرون یې افغان پولیس سره نږدې په قبایلي سیمو کې په هوایي بمباری کې 15 وسلوال وژلي دي. پوځ زیاتوي چې د جنوبي وزیرستان په سندله او د خیبر قبایلي سیمې په تیرا کې په دې هوایي بریدونو کې د وسلوالو وو پټندونه په نخښه کړي. د پاکستان پوځ تیر کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې ورستو تر دې پراخ عملیات پیل کړل چې طالبانو د کراچۍ په هوایي ډګر باندې خونړې برید وکړ. د فاټا سیکریټ د تعلیم د سانګي ډایریکټر عباس خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې د شمالي وزیرستان د کالجونو زده کوونکو ته به د هغوی کلنۍ تعلیمي وظیفې را روانه میاشت ورکول کیږي. تیره ورځ مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې عباس خان زیاته کړه
پیشوان هغه لپاره جوړ کړی دی، بالکل تیار شوی دی، ایف بی ڈبلیو پی ته دا کړی دی او هغه به انشاءالله د راتلونکي هفته کې به دروشي. په دې راتلونکي میاشت کې به چې دی څومره ماشومان چې دي هلکان او جلکۍ چې دي د شمالي وزیرستان هغه ټولو توجه د هغوی سکالرشپ چې دی ملاوېږي به د هغوی ته زیری ورکړي.
د تیر شو میاشتونه د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو د کالج د کوونکو ته کلنۍ تعلیمي وظیفې د ځنډ ښکار وي چې له وجې یې د دغه زده کوونکو تیر ورځ په بنو کې احتجاجي لاریون هم کړی و. په جلال آباد کې تیره شپه 14 وشوه چې یو پولیس او یو لاروی یې ټپیان کړل. د سرپرست والی ویان احمد ضیا عبدالدی مشال ریډیو ته تیره شپه وویل چې دا 14 د بهجود بوستي تاثیر مده دی په دې شوي ماین له کبله شوې ده او د پیښې دواړه ټپیان ته درملنې لاندې دي. د پیښې په چا په غاړه نه ده اخیستې. د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د امنیت د ټینګېدو لپاره د ولس په همکارۍ ټینګار وکړ. ولسمشر اشرف غنی پرون په لغمان کې د وروستۍ پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره د لیدو پر مهال له هغوی سره خواخوږي څرګنده کړه او څرګنده یې کړه چې د سم امنیت لپاره د ولس همکاري شرط ده.
د همدې لپاره ګرځم چې ټول امنیت قواوې منسجمې شي، وکړی شي، د ولس خدمت وکړي او تاسې توجه وکړ، ځکه بېلې دنه چې ولس را سره معلومات شریکی بیل دینه چولس دریز نیسی دا نورکی.
نګدی اونۍ مخکې محترلام ته نګدی د پهلوان بابا پر غونډۍ د جنازې پر مهال ځان وجون کې برید بشو چې 12 کسان یې ووجل او شپږ دیرش نور یې ټپیان کړل. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی. د افغانستان د صحت وزیر وایي چې هر کال نږدې 14,000 افغانان د کینسر یا سرطان د ناروغۍ له امله مړه کیږي. د صحت وزیر فیروز الدین فیروز تیر ورځ د سرطان د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې په یو کال کې نږدې 10,000 افغانان په سرطان اخته کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې تقریبا 3,000 ښځې د سرطان ناروغي لري چې لویه برخه یې د سینې سرطان لري او په سلګونو هم د رحم په سرطان اخته دي. د سرطان د نړیوالې ورځې په غونډه کې د افغانستان لومړی مېرمن بي بي ګل هم وه او دوی وویل چې یو شمېر افغانان د سرطان د درملنې لپاره بهر ته سفر کوي او ډیر کسان دا وس نه لري چې خپل ناروغ بهر ته یوسي، نو پکار ده چې د هیواد دننه روغتیایي اسانتیاوې برابرې شي. امریکایي امنیتي چارواکو پخلی کړی دی چې د تیر کال په وروستو ورځو کې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد متحده عرب اماراتو په جنگي هوایي مشن کې برخه اخیستل پسله هغې بند کړي وو چې د اردن یو پایلټ نیولی شوی و. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په دې اړه په خپلو راپورونو کې ویلي وو چې متحده عرب امارات پسله هغې د خپلو پایلټانو د حفاظت په خاطر دا هوایي بریدونه بند کړي وو چې کله د تیر کال د دسمبر په میاشت کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې د اردن یو پایلټ نیولی و. روانه اونۍ یو داسې ویډیو خپره شوې وه چې پکې اسلامي دولت وسلوالو لخوا دغه اردن پایلټ معاذ القصیص به په یوه پنجره کې بند ژوندی سوځول ښودل شوی و. د اردن پاچا عبدالله تېر ورځ ویلي دي چې اردن د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد یو سنګ دلانه جنگ ته ژمن دی. ټاکل شوې ده چې نن به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یوکرین په سرخار کیف کې د دغه هیواد ولسمشر پوترو پوروشنکو سره ملاقات کوي. دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د راپورونو تر مخه واشنگټن د خپلې هغه تګلارې نه په شا کېدو ته نږدې دی چې له مخې د یوکرین په شرقي برخه کې د روس پلو یاغیانو پر ضد یوکرین ته د وسلو نه ورکول وو. دا مهال امریکا یوکرین سره یوازې غیر جنګي مرستې لکه په تیاره کې د لیدو چشمې او مواصلاتي سامان ورکوي، خو تېره ورځ د ولسمشر باراک اوباما لخوا نومول شوي نوي امریکایي وزیر دفاع آشتن کارټر ویلي چې هغه یوکرین سره د جنگي سامان د مرستو په حق کې دی. خغلی کارټر دا خبره د سینټ د پوځي چارو د کمیټې په هغه غونډه کې د اورېدنې پر مهال وکړه چې د ده د نامزدګۍ د پخلي لپاره راغوښتل شوې وه. د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو ویلي دي چې دا مهال د دغه هیواد پوځ د جنگي سامانونو مرستو ته ډېر سخت ضرورت لري. د مشال د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونه کې درته مجید بابر د دې غړي خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړي کې بعد د ریپورتونو تفصیل واورئ. د پاکستان د داخله چارو مرکزی وزیر چودری نثار علی خان ویلي د ترهګرۍ خلاف قومي اکشن پلان باندې په توندۍ سره کار روان دی، خو تر سره کېدلو کې به یې وخت لګي. پاکستان کې د انساني حقوقو کمیشن غوښتنه کوي چې د مذهب د سپکاوي خلاف قانون کې بدلون او یاد د قانون د غلط استعمال مخنیوي پکار دی. په پارلیمان کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند غړی مولانا ګوهر شاوای
اگر چه سو غلط استعمال ہے یا یہ غلط استعمال ہے یا بل سو سیاسی لیا خلق استعمال ہے ندی ہو جینا خو آگر خطون دنی پکار بلکہ دگا روک تام پکار ہے سو کہ غلط استعمال ہے
د صحت ماهرین وای د ماشوم د پیدا کېدو نه پس ورته په سمدستي ډول د مور په شروع کول پکار دي چې ماشوم او مور د یو شمیر ناروغیو نه بچ کېدلی شي. د لړکې د یو سیمینار پر مهال عابد پانیزی ویل
اغه ول استن اغه ول واکسین چې کوم دی اغه دادی چې ودته د مور په ور شروع سي د دې تر ټولو لوی فائدہ چې دا اغه مور ته پخپل او مور ته ډیره زیاته ده.
دا او یو شمیر نور ریپورتونه لرو او د دې غړی په اخري برخه کې بعد تاریخ پاڼه خبرونه کې واوري چې د خیبر پښتونخوا مردان ضلع شاباز غړه په تاریخي توګه څه اهمیت لري.
دین اشوکا موریا غم مورینو په شاباز غړه کې او په مانسیره کې دا راغی د زمانه په خروش کې کې لیک دی او دا راغی د بادشاه غړه خې کمانډ او راغی د بودیزم تروی
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په دغه پته چې تاسو ورشي د مشال په ویبپاڼه باندې تاسو خپل ویډیو غانې، تصویرونه او نور ډیر معلومات هم ترلاسه کولای شئ. راځو د دې غړي اولنی ریپورت ته. لکه څنګه چې مخابرونه کې هم واوریدل، د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودری نثار علی خان ویلی دی چې د ترهګرۍ خلاف قومي اکشن پلان باندې په توندۍ سره کار روان دی او د دې تر مخه د هیواد په بیلابیلو برخو کې یو شمیر عملیات هم دوام لري، خو نوموړي دا یو خبره واضح کړی ده چې د دې اکشن پلان تر شا لکه څنګه چې وړاندې ټول سیاسي ګوندونه په ګډه ولاړو، په موجوده وخت کې هم پکار دی چې په دې باندې سیاست ونه شي بلکې ټول سیاسي ګوندونه د ترهګرۍ خلاف یو موټی شي. په دې حق له د اسلام آباد نه زموږ خبریاله رابعه اکرم خان نور حال راکوي.
د پاکستان د داخله چارو وزیر چودر نثار علی خان قومي اسمبلی ته خپل خطاب کې ویلي دي چې د ترهګرۍ د اوږدمهاله جنگ لپاره په ملک کې د سیاسي یووالي ضرورت دی. د چهارشنبه په ورځ د داخله چارو وزیر قومي اسمبلی ته خپل خطاب کې زیاته کړه چې وفاق او صبر د سکیورټي معاملو باندې د سیاست پر ځای د ترهګرۍ مقابله به کول وي. چودر نثار علی خان په وینا چې وسلوال کم سه هم وي دغې خلاف به کاروایی کیږي. د دې د یرې له وجې موږ عبادت خانې او سکولونه نشو بندولی. د شکارپور ضلع سانحې په اړه چودر نثار علی خان ویناوا چې شکارپور کې فرقایي سه کشیدګي شته او دا علاقه د وسلوالو په نورو علاقو کې د تګ راتګ مرکز جوړ شوی ده. چودر نثار علی خان په وینا چې هغه د خیبر پختونخوا د هغه علاقې نوم نشي اخیستی چېرته چې وسلوال بلوچستان ته ځي. د داخله چارو وزیر چودر نثار علی خان خپل خطاب کې دا هم وویل چې د خفیه معلوماتو په بنیاد شاخوا 1500 کاروایانو کې په سوونو وسلوال نیول شوي دي او وفاقي او صوبایي حکومتونو او سکیورټي ادارو ترمنځ خرابېتو له وجې د وسلوالو ډېرې حملې ناکامه جوړې شوې دي. صوبو سره د ترهګرۍ مخنیوي په لړ کې د کومک په اړه داخله چارو وزیر ویناوا چې وفاقي حکومت به خپل تعاون جاری ساتي. د ذکر د بلخ په یو اعلی سطحي غونډه کې د داخله چارو وزیر چودر نثار علی خان ویلي دي چې د 2 کروڑ او 2 لک د ټلیفون د سیمو تصدیق شوی دی او د نورو سیمونو تصدیق به هم په ټاکل شوې نیټه کې.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 15500 15500 او 15300 کیلو هارت ساوري دلی شي.
مشال ریډیو ته غوږی په 1300 کلونو کې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور ګنډ مر خلک وجل شوی او یا په جیلونو کې اچول شوی دي. په دې هواد کې د انساني حقوقو خپلواک کمیشن وای چې یادې د توهین رسالت قانون اصلاح شي او یادې د دې د غلط استعمال مخنیوي وشي. په همدې حال کې د قانوني چارو کارپوهان وای عدالتي نظام کې موجودو غلطیو هم د دې قانون غلط استعمال ته لار برابر کړی ده. بشیر ګواخ مو په نور حال خبروي.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن یو ځل بیا غکړه چې په 1993 موکلنو کې رامست شوه مذهب ته د سپکاوی د مخنیوي هغه قانون کې دی بدلون شي چې د غلط استعمال لوجې ګڼ خلک یا خو په جیلونو کې دی او یا هم په مقدمه چلیږي. د دې کمیشن پر ویب سټ د ورستۍ ورکل شو شمیرو تر مخه په 2013 کال کې 1500 کسان د مذهب په سپکاوی تورن شوي وو. د دې قانون تر مخه هیڅوک نشي کولای چې د کوم مذهب په اړه بدې خبرې وکړي او یا د پیغمبر سپکاوی وکړي. د پاکستان د انساني حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف نن مشال لړیو ته وویل چې قانون واضح نه دی نو ځکه هر څوک کولای شي بلکس د مذهب په سپکاوی تورن کړي.
قانون له شروع راهیسې غلط استعمالیږي. خلک یې شخصي دښمنیو کې د بدل اخیستو لپاره کاروي. دا اکثره د هغه خلکو خلاف کاریږي چې کمزوري دي. په ټولنه کې د زغم یا برداشت نشتوالی د دې سبب سوی چې په دې قانون کې د اصلاحاتو خبره هم ممکنه نه ده.
اسلام آباد کې د امنیتی څېړنو مرکز یا CRSS بیا په خپل ویب سټ لیکلی چې له 1990 کال څخه تر 2012 کال پورې 15 کسان مذهب ته د سپکاوي په تور له عدالتونو بهر وجل شوې دي. په دوی کې د پاکستان د مذهبي اقلیتونو د چارو وزیر شهباز بټي او د پنجاب گورنر سلمان تاثیر هم شامل دي. بټي طالبانو د مذهب د سپکاوي او سلمان تاثیر خپل ساتونکي ممتاز قادری په همدغه تور وژه. قادری دا وخت په جیل کې دی. په پارلمنت کې د جمعیت علماء اسلام فی ډلې غړی مولانا گوهر شاه وای دوی به هیڅکله دې قانون کې بدلون ونه کړي او په خبره یې باید غلط استعمال بند شي.
دا یو پیغمبر حسین علیه السلام مبارک دی، د عیسی علیه السلام مبارک دی، د موسی علیه السلام پیغمبرانو مبارک دی. دا فرق یعنی خبرې وي او عدالتي خبرې وي. هغه چې څو غلط استعمال یې جج غلط استعمال یې یا بل څوک سیاسي یا خلکو سره استعمال یې د دې وجنه خو هغه خپون نه پکار، بلکې دغه روکتام پکار شو کې غلط استعمال نه کړي.
که څه هم د قانون لمخې باید غلط الزام لګونکو کسانو ته هم سزا ورکړل شي، خو پاکستان کې ځینو کیسونو کې د مذهب په سپکاوي تورن کسان له عدالتونو خوشی شوي خو پر هغوی تور پوری کوونکو ته څه نه دی ویل شوي. د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک وایي د دې وجه د پاکستان عدالتي کمزوري دي.
عدالت کې خو دا ده چې کیسونه چې کوم خلک په کې بری کېږي د هغې لپاره مختلف وجوهات کېدای شي، یعنی که معمولي هم یو کیس کې شک وي نو قانون دا وایي چې هغې کې تاسو خلک بری کوئ.
سره د دې چې د پاکستان پر ناموس رسالت قانون د بشري حقوقو نړیوالو او پاکستانی ادارو وخت په وخت نیوکې کړي، خو د دې هیواد د بشري حقوقو د کمیسون مشره زهرا یوسف وایي په قانون کې د بدلون هیله یې نشته.
نه خو دا حکومت مذهب ته د سپکاوي د مخنیوي قانون کې په بدلون راضي دی او نه هم تیر حکومت تاسې څه وکړل. حکومتونه له مذهبي سختدریځو ویریږي. د پیپلز ګوند تیر حکومت غوښتل چې د قانون کې اصلاح وکړي، خو دا خبرې حق مال ناممکنه سوی چې د مذهبي اقلیتونو وزیر مذهب ته د سپکاوي په تور ووژل سو.
دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې یا نهې په ورځ د پاکستان سنی تحریک غړو د اسلام آباد های کورټ مخې ته د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژونکي ممتاز قادری په ملاتړ کې مظاهره وکړه. قادری ته په 2011 کال کې د مرګ سزا اورول شوې خو لا هم پانسی شوې نه ده.
هلته د پاکستان نخبریدونکي ډان ورځپاڼې په خپل ویلیکنه کې د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر قاتل معاملې ته کتنه کړې ده. په وای چې په پاکستانی ټولنه کې مذهبي سختدریزي دومره زیاته شوې چې د اسلام په نوم وژنو ته پکې بد نه ویل کېږي. د دې لیکنې مهمه برخه د هارون باچا نورو
د ډان ورځپاڼې پر پاڼه خپره شوې لیکنه کې راغلي. پر هغه ورځ چې د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری عدالت ته راوړل شو، د هغه وکیلانو شمیر چې له لومړي سره د همدردۍ ښکار کولو لپاره ټول شوي ول، حتی له هغه امنیتي اهلکارانو هم زیات وو چې د عدالت د حفاظت دنده ورته سپارل شوی وه. لیکنه وایي تر دې زیات ناوړه منظر بل کوم کېدای شي چې د هیواد د های کورټ د یو پخوانی جج په مشرۍ د وکیلانو یو تقاعد شوی جج د داسې یو کس چې خپل جرم یې منلی وي تر څنګ ولاړ ولیدل شي. د لیکنې تر مخه د یو قوم لپاره تر دې زیات خایي د شرم بله خبره نه وي چې یو قاتل ته د اسلام د سپاهي خطاب په ورکولو سره د هغه د کړي عمل ستاینه وشي. د پاکستان د وکیلانو د هغه تحریک مخکخان چې پترس کې په هیواد کې جمهوریت نظام بیا بحال شو، د یو قاتل د ملګرتیا لپاره د خپل ملګرو د کار په نغندلو سره د مجرمانه غفلت مرتکب شول. لیکنه کاږي د اسلام آباد های کورټ څخه د پاسه دوه کلونه وخت لګاوه تر څو د قادری د مرګ سزا پر خلاف اپیل د اوریدنې لپاره منظور کړي. د ترهګرۍ ضد عدالت هغه قاضي یا جج چې نوموړي ته د اعدام سزا ورولې وه د پاکستان پرېښودو ته اړ شو. لیکنه وایي د دغه قاضي ژوند په خطر کې وو او د پاکستان ریاست د هغه د امنیت خوندي کولو ذمہواري نشوي اغستای. د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي قادری د زندان له خپلې کوټې د هیواد نور وګړي هڅول چې د اسلام لپاره خلق ووجني. لیکنه وړاندې وایي په داسې حال کې چې ریاست د قادری په دوسیه کې خاص دلچسپي نه لري، ګرانه بریخي چې دغه کیس اوریدنه زر کومې نتیجې ته ورسي. داسې رپورټونه هم شته چې وایي د قادری د کیس فایلونه د لوی څارنوال یا اټورنی جنرال دفتره ورک شوي دي. خو د لیکنې تر مخه یوازې ویره نه ده چې لکه بلې پاکستانی قاضیان نشي کولی له قانون سره سمې پرېکړې وکړي، بلکې په ټولنه کې زیاتېدونکي مذهبي سختدریزي ده چې له وجې د اسلام په نوم وژنو غندنه نه کیږي. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې د اسلام آباد های کورټ د ممتاز قادری د کیس اوریدنه بیرته پیل کړي په اړه پریکړه کول د قاضیانو لپاره یو امتحان دی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د 2013 کال جولای د میاشتې نه تر 2014 کال ستمبر میاشتې پورې شپاړس غیر ملکی دورې کړي چې پرې 29 کروڑه او 30 لک روپۍ لګښت شوې ده. په دې حقله تفصیل د اسلام آباد نظم خبريال احمد الله راکوي.
د نهې پورس په یو لیکل شوی جواب کې سینټ ته د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ او خارجه امور صلاحکار سرتاج عزیز وویل چې د جولای میاشتې 2013 کال نه تر دسمبر میاشتې 2014 کال پورې وزیر اعظم شل غیر ملکی دورې کړې دي چې په کې د څلورو دورو په حق له د خرچ معلومات تر دې دمه د متعلقه ملکونو د سفارتي مشن نه نه دي ترلاسه شوی. د یادونې ده چې د وزیر اعظم نواز شریف د نړۍ د نورو ملکونو دورو په فهرست کې د سعودي عربستان د دورو ذکر نشته، خو د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه وزیر اعظم نواز شریف د 2013 2013 کال جولای میاشتې نه تر 2015 کال جنوري میاشتې پورې 15 غیر ملکی دورې کړې دي چې پکې څلور د سعودي عربستان، درې د چین، برتانیې او امریکې او دوه د ترکی دورونو علاوه یو یو د افغانستان، تاجکستان، ایران، بحرین، هند، سریلانکا، نیپال، تایلند، هالند او جرمنی دورې شامل دي. وزیر اعظم نواز شریف په 2013 کال کې نه، په 2014 کال کې 14 او د روان کال په جنوري میاشت کې یو د بحرین او دوه د سعودي عربستان دورې کړې دي. پخوانی سفیر او د خارجه چارو کارپو بیرستر زاهد سعید د وزیر اعظم دورو په حق لوایي چې نور ملکونو سره ښه تعلقات ساتلو لپاره داسې دورې ضروري وي.
نن سبا ډیپلوماسي چې دا صرف امبیسډرز تھرو نه کیږي، دا زمونږ چې پرائم منسٹر دی دلته خلک راځي، بیا دی ورته ځي، په انټریکشن خو ضروري دی. خو دا ویزټ په پایپ لاین کوي، بولي چې انویټیشن زی نو د هغوی چې سفیران دي هغوی کوشش کوي چې ویزټ وشي. بیلنس سونه پکار دی، دا خو د پرائم منسٹر ڈسکریشن کې دی چې څنګه ضرورت یا وسې بزی. فرینډلی ویزټ خو ټول وخت نه کنه، ورکنګ ویزټ سی. نن سبا ڈپلومیسی کے ہیڈ آف گورنمنٹ زیات رول دے.
خود سیاسی چارو کارپو ایمل خٹک وای چې په دومره لږ موده کې دومره زیات غیر ملکی دورې د پاکستان په ګټه نه بلکې په قومي خزانه بوج دی.
تمه صدای کی ته مونږ ژوند کو نو پاکستان پتنای کی چون نشی ته رول یا مجبورن د نور ملکونو سره تعلق ساتي. ولی بد قسمت نه تقریبا 25 تورې زمونږ موجوده وزیر اعظم د نور ملکونو کړی دي. پدې کې بډې رقم دوری ته چې وی چاهي په نتیجه کې قوم ته غټي غټي یا اقتصادي یا سیاسي ترلاسه شي وي، ته یو غریب ملک په حیثیت باندې زمونږ حکمرانان پاره نه تورې کوي. نو پکا ته چاغا د کفا چوارې نه کاروالي زمو په خیال باندې تومره تورو ضرورت خنو. دا واقعي کې ته
یاد دیوی چې د پاکستان پیپلز پارټۍ په دوري حکومت کې د هغه وخت وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په 9 میاشتو کې شپږ او دغه شان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په 4 کالو او قریبا 3 میاشتو کې ولز غیر ملکی دورې کړې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
په زیاتره پښتنو کورنیو کې د ماشوم د پیدا کېدو وروسته هغه ته تر 3 یا 4 ورځو پورې د مور په نه ورکول کېږي. خو ډاکټران وایي کچېرې ماشوم ته د پیدایش نه پاس په لومړي ساعت کې د مور په شروع نکړل شي نو هغه ماشوم او مور یې له ډېرو ناروغیو سره مخامخ کېدلی شي. په کوټه کې په همدې اکلا د نیوټریشن سیل بلوچستان لخوا یو غونډه شوې چې زموږ همکار خدای نو ناصر پرې تفصیل راکوي.
په دې غونډه کې یو شمېر ډاکټرانو ګډونوالو ته د مور د شیدو د ګټو په هکله معلومات ورکړل او ویل ماشومانو ته ګرانبیا بازاري شیدې ورکول د مور د شیدو نعمل بدل کله هم کېدلی نسی. تر دې غونډې وروسته یو ګډونوال ډاکټر عابد پانیزی له مشال سره په خبرو کې وویل کله چې یو ماشوم دې نړۍ ته راځي نو تر راتګ له مخه یا بېخي زیاتې ناروغۍ انتظار کوي، خو که په لومړي ساعت کې د مور شیدې ورکړل سي له دې ټولو ناروغیو څخه بچ کېدلی سي.
څرنګه چې کښنۍ ودې دنیا ته اول واره راسي تر ټولو لمخه ډیر زیاتې ناجوړیانې ناروغیانې جرسومې او جراثیم د په انتظار وي چې هغه په ده باندې عمله وکړي او دوی د مختلفو ناجوړیانو سره مخامخ کړي. نو هغه اول کم چې موږ انټي باډیز ورته وایي، هغه اول ستن، هغه اول واکسین چې کم دی هغه دادی چې ودته د مور په ور شروع شي. د دې تر ټولو لوی فائده چې دا هغه مور ته پخپله او مور ته ډیره زیاته ده.
د ډاکټر عابد پانیزی په خبره ماشوم ته په لومړي ساعت کې د مور شیدې ور شروع کول نه یوازې د ماشوم د ښه صحت لپاره بلکې د مور د صحت لپاره هم تر ټولو ښه درمل دی. ډاکټر پانیزی زیاتوي کچېرې په همدې عمل وکړل سي نو تر ماشوم زیږیدنې وروسته د میندو د مړینې کچه تر ډېره ځایه راټیټېدلی سي.
وسواته 50 مندې چې دی اغه د وینې لټګه څخه د اولاد د پیدا کېدو په عمل په دوران کې یا تر سلويشت مشه سلويشتي ورته وي پاغه کې اغه د دې ته د لمرګه سمخامخ سي. نو کدا فشنې ته اول واره څنګه فورن بعد د پیدایشه بعد شوه او شروع کې نو باغه وینې نزي او ډیر ګنشمیر مندې بل مرګ له خله څخه راوګرځي.
په دې غونډه کې ګډونوالو ډاکټرانو ویل د بازاري شیدو په ډبو باندې جوړ شوی د ښکلو او صحتمند د ماشومانو عکسونه لګول یوازې د دې لپاره وي چې میندې پرې غلطې کړي. چې د دوی په خبره د بازار تر هر څومره ګرانبیا شیدو د مور خپلې شیدې د ماشومانو لپاره څو چنده زیاتې ګټورې دي.
بلخوا ساینس پوهان وایي په نړۍ کې د سرطان یا کینسر په دریو کې یو برخه د ژوند تیرولو د طریقو او پاتې دوه نورې برخې په وجود کې د بدلونونو له وجې پیښیږي. دا خبره د سرطان د نړیوالې ورځې چې پرون ونمانځل شوه په مناسبت د ساینس په نوم مجله کې خپره شوې دي چې په اړه یې تفصیل د پامیر ساحل نه اورو.
هر کال د فبروري څلورمه د سرطان ناروغي نړیواله ورځ وي. د دې ورځې موخه په خلکو کې د سرطان یا کینسر په اړه پوهاوی پیدا کول وي. په نړیواله مجله ساينس کې د ساينس پوهانو یو څېړنه خبره شوې ده. په څېړنه کې راغلي چې په نړۍ کې د سرطان له درو څخه یو د ژوند کولو طریقو او پاتې نورې په وجود کې د بدلونونو له کبله کیږي. په بل معنا ساينس پوهان وایي په خلکو کې د سرطان ناروغي پیدا کېدو 40% لاملونه د غیر صحتمندانه ژوند تیرولو له کبله کیږي. په څېړنه کې ساينس پوهان وایي پاتې 80% سرطانونه یا کینسرونه د بدبختۍ یا بدقسمتۍ له کبله کیږي او د دې تر شا د ژوند غیر صحتمندانه طریقې نه وي، بلکې هسې په وجود کې د بدلونونو له کبله خلک په دې رنج اخته شي. په برتانیا کې د سرطان څېړنیز اداره وایي که خلک د روغتیا یا صحت له اصولو سره سم ژوند وکړي نو پکې د سرطان چانس ډېر کمېدای شي. د مثال په توګه په امریکا کې دا وخت د سرطان په مریضانو کې شاوخوا 5% د سږو سرطان لري او شاوخوا 0.5% یې د مغزو کینسر لري. د ساينس پوهانو په خبره د سږو سرطان زیاتې پیښې د سیګریټ څښلو له کبله ثبتېږي، خو ډاکتران دا هم وایي چې که څه هم د انسان د هاضمې نظام ته د مغزو پرتله زیات سهرجن شیان داخليږي، خو د وړې کولمې سرطان د مغزو له کینسره 3 چنده کم وي. په بله معنی خلک خواړه خوري او خواړه له وجوده د باندې تیاریږي، نو ځکه د هاضمې نظام تر ټولو مخکې په خوړو کې د زهرجنو شیانو ښکار کیږي، خو د دې باوجود د مغزو رسولۍ زیاتې کیږي. نو ساينس پوهان دا هم وایي چې دا ډول خلک په وجود کې د بدلونونو له کبله د مغزو په سرطان اخته کیږي چې یوازې بدقسمتي ده. د امریکا د جانز هاپکینز پوهنتون ډاکترانو تر څېړنې وروسته ویلي د سیګریټو څښلو له کبله د سږو سرطان زیاتې پیښې ثبتېږي. همداراز د لویې کولمې او مقعد سرطان د خرابو غذاګانو له خوړلو سره کیږي. دوی زیاتوي د ژوند کولو طریقې که سمې شي نو د سرطان پیښې کمېدای شي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شبکه.
اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې پاکستان له 13-15 کلونو راهیسې د جنگي حالاتو سره مخامخ دی او په موجوده حالاتو کې هم د هیواد دننه یو جنگ روان دی، خو د دې باوجود جنگي حالاتو لپاره روزل شوي خبريالان نه لري. د مقالې نورې مهمې برخې د ګلې ازنورو.
اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د جنگ په حالاتو کې د روزل شوو خبریالانو د ذمهوارو په اړه مقاله خپره کړې. ورځپاڼې په دې اړه په پاکستان او په سیمه کې د شوو جنگونو تاریخي پس منظر وړاندې کړې. ورځپاڼې وایي پاکستان له 13-15 کالو راهیسې جنگ سره مخامخ دی. په 1999 او 1998 کې په افغانستان شوروي اتحاد یرغر وکړو. په هغه وخت کې د شورویانو خلاف جهاد لپاره مذهبي مشرانو په خلکو غږ وکړو. د دې په جواب کې جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام نه یوازې په جهاد کې برخه واخیسته، بلکې د بهرنیانو مقاصدو لپاره یې هم کار وکړو. د امریکا استخباراتي ادارې CIA د ډالرو په مرسته جهادیان برتی کړل، جدید وسلې ورکړي او له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو شریکولو نظام یې هم جوړ کړو. د دې ترڅنګ په ټوله خیبر پختونخوا کې د روزنې کیمپونه جوړ کړل. ورسپانه جاتبی دا جهاد تر لسو کالو پوری وو چې ټوله سیاسي او مذهبي فضای یکسره بدل کړه. ورسپانه وای په دې جهاد کې د پاکستان مهم رسنو خپل خبريالان نو واستولي چې له هغه ځای څخه ریپورتینګ یا خبرونه راټول کړي. په دې کې یو څو خبريالان چې د امریکا او مغربي رسنو سره کار کوي افغانستان ته تللی وو. ورسپانه وای په 1990 کې د ستراتیژیکي جوړتیا پالیسي تر لاسه کولو په موخه د طالبانو د شمالي اتحاد پر ضد جنگ او بلې غړې ته د هند تر واک لاندې کشمیر کې د هندي فوجیانو پر ضد جګړه د جهاد په نامه ترسره شوه. په دې کې ټول غیر ریاستي عناصر ککړ وو چې د ریاست ورته پوره مرسته تر لاسه وه. دغه جګړې 2 کاله دوام درلودو. د کارګل په جنگ کې د پاکستان رسنو خپل ځان لري وساتلو. د دې جګړې په اړه د مهمو میډیا خبريالانو خبرونه نه ورکول او نه هم د غزای ته ورغلي وو. د پاکستان رسنو ټوله تکیه په غیر ملکی خبری اژانسونو وه. ورسمنه په دې تسلسل کې په امریکا د 11 سپتمبر ترهګریز بریدون وروسته د 2 افغان جګړې کې د پاکستان د رسنو کردار ته کتنه کړي. دې جګړې چې 10 کاله جاري وه د پاکستان مهمو رسنو له فاصلې نه په محتاط طریقې سره رپورټینګ کاو. یو ځل بیا د پاکستاني رسنو زیاته تکیه په غیر ملکی خبری اژانسونو وه. نو د ورسمنې په خبره له 13-15 کالو د جنگ په تیټر کې د پاکستان رسنو خبريالان ونه روزول چې د جنگ په اړه رپورٹنگ وکړي. هم دغه وجه ده چې په 2015 کال کې دغه جنگ د پاکستان په دورشل راغلی، نو د هیواد سره د جنگ په اړه روزل شوی خبریالان نه و. کدی شي هم دغه وجه وه چې په تیرو لسو کالو کې یو شمېر خبریالان وژل شول او دا هیواد د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک ځای هم وګرځېدلو. ورسپانه لیکي چې په سین صوبه کې د سیاسي ګوندونو وسله والو څانګو ترمنځ جګړو کې یو شمېر خبریالان قرباني شول. همدارس په بلوچستان کې د ملت پالو په جګړو کې خبریالان وژل شوي. په حقیقت کې ټول پاکستان د جنگ په حالت کې دی او هر یو خبریال په دې کې پرته له خپل بیټ یا ځانګړي حدودو د جنگ خبریال دی. ورسپانه وای باید د میډیا ټولې ادارې خپلو خبریالانو ته د جنگ په حالاتو کې د رپورټینګ کولو روزنه ورکړي او دغه شان حالاتو کې د رپورټینګ پر اصول یې خبر کړي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې تاسو یې د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو ویب پاڼه ته چې ورشي نور کلی پروګرامونه، ویډیوګانې او تصویرونه هم کتلی شئ. د رواني غړې نیمایي ته ورسېدلو پښتونخوا کې د سهار 10:30 شوې. د مجید بابر نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد اوږدمهاله جګړې لپاره سیاسي یووالی د وخت ضرورت دی. تېره ورځ په قومي اسمبلۍ کې د وینا پر مهال چودري نثار علي خان په اپوزیشن ګوندونو غږ وکړ چې د سند صوبې په شکارپور کې په یو جماعت په هغه ځانمرګي برید چې پکې 2 کسان وژل شوي وو سیاست نه دی پکار. د پاکستان پوځ وایي پرون افغان پولیس سره نږدې په قبایلي سیمو کې په هوایي بمبارۍ کې 15 وسلوال وژلي دي. د فاټا سیکریټ د تعلیم د څانګې ډایرکټر عباس خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې د شمالي وزیرستان د کالجونو زده کوونکو ته به د هغوی کلنۍ تعلیمي وظیفې را روانه میاشت ورکول کیږي. په جلال آباد کې تېره شپه 14 وشوه چې یو پولیسوالا او یو لاروی یې ټپیان کړل. د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د امنیت د ټینګېدو لپاره د ولس په همکارۍ ټینګار وکړ. ولسمشر اشرف غنی پرون په لغمان کې د وروستۍ پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره د لیدو پر مهال له هغوی سره خواخوږي څرګنده کړه او ویې ویل چې د سم امنیت لپاره د ولس همکاري شرط ده. د افغانستان د صحت وزیر وایي چې هر کال نږدې 16,000 افغانان د کینسر یا سرطان د ناروغۍ له امله مړه کیږي. امریکایي امنیتي چارواکو پخلی کړی دی چې د تیر کال په وروستو ورځو کې په شام کې د اسلامي دولت وسوالو پر ضد متحده عرب اماراتو په جنگي هوایي مشن کې برخه اخیستل پس تهغې بند کړل چې د اردن یو پایلټ نیولی شوی و. ټاکل شوی ده چې نن به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یوکرین په سرحد کیف کې د دغه هیواد ولسمشر پیترو پوروشنکو سره ملاقات کوي. دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د راپورونو تر مخه واشنگتن د خپلې هغه تګلارې نه په شا کېدو ته نږدې ده چې له مخې د یوکرین په شرقي برخه کې د روس پلو یاغیانو پر ضد یوکرین ته د وسلو نه ورکول وو.
دا و مجید بابر چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپام وکړئ چې د پاکستان کورونا ورځ پاڼو خپل اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړي. اسلام آباد کې زموږ خبريال سراج ظهیر د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړي، راځي چې په غړې واورو.
نن ایکسپریس ورځ پاڼه خپل اداري په پاکستان کې په اسکولونو حمله باندې لیکلي او وایي چې ملک دښمن خلک لګیا دي د دې خوري بچي لتیرو سره مخ کوي او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د حمله وروسته ترهګرو اوس د سین مخه کړی دا چې پترس کې په کراچۍ کې د نهه په سهار په یو اسکول باندې لاسي بم حمله وکړه. د اداري په وینا چې په دغه موقع د ترهګرو لخوا پرې خو دې شو په پمپلیټونو کې لیکل شوی وو چې دا د دوی د ملګرو د پانسیانو ردی عمل دی. اداري زیاته وی ترهګرو تا معلومه ده چې تعلیم څومره لوی دولت او وسله ده او دوی دا قام لذي لري ساتل غواړي ځکه چې کوم قام تعلیم و نکړي له هغه د شعور او پوهې لار ورک شي. اداري اخري کې لیکي چې ترهګر په تعلیمي ادارو کې یره ترخه خوروي چې دارنګ دا ادارې شاړې پاتې شي. باید چې وفاقي او صوبایي حکومتونه د اسکولونو او تعلیمي ادارو تحفظ باورې کړي او د دې لپاره یو کوټلې منصوبه جوړ کړي. بل پلو د پیښور نخبریدونکو مشرق روس پڼ خپلې ادارې کې وایي چې د پاکستان چین تجارتی شاهراه روټ بدلولو خلاف مخالف ډلې د سند بایکاټ وکړو او وی ویل چې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او د پنجاب د جنوبي اضلاع سره زیاتې دي ځکه چې د دې لارې سره به دغه سیمو کې ترقی راغلې وه. او بل دا چې نوې لار د زړې نه زر کلومیٹر اوگدا ہمدا ادری مخلی کی چی ددی نوڑان دی دا حکومت مرستیال گون جمعیت علم اسلام ہم دا حکومت نا دا تجارتی چارہ بدلولو لڑکی تپوس پختنک کڑے دا او پقامی اسمبلی کی یہ احتجاج ہم جمع کڑے خود دی باوجود دا مرکزی حکومت ٹول توجہ پنجاب تا دا او پنور ملک یہ حس کار نشتا ادریا اخیر کلی کی چی دا پنجاب لاہور خار کے دا موٹر وے صورت کے سلکشتا کم چی دا نور خارون سر تل لے دے خو خیبر پختونخوا کی دا پاک چین شاہراہ جوڑے دو سربا دا ڈیر اسماعیل خان نہ تر دا حسن عبدال پورے او دا غرنگ دا جنوبی پنجاب او بلوچستان زینی ضلعوں پورے دا سڑک تیرے دو چور سربا دلتا ترقی او خوشحالی راغلے وا اس ضرورت دی خبر دے چی دا صوبے ٹول سیاسی گوندو نے دی یو موٹے او یو آواز شی او دا دی مقصد دا پارے دی دا سکسم قربانی نہ ہم ڈڈو نکڑی
دسمی حالات او دو نڑے مطبوعات
د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس د پاکستان سیاسي او پوځي مشرتابه حکومت تواک ورکړو چې د ترهګرۍ مخنیوي وکړي. د لړکې مرکزی حکومت د ترهګرۍ خلاف نوې قامی اکشن پلان اعلان کړو چې په اولو ورځو کې ور باندې ډېر په توندۍ سره کار شروع شو. خوډان ورځپاڼه لیکي چې دغه عمل اوس څه شوی ښکاري. ورځپاڼه زیاتوي چې سیاسي او پوځي مشران به د دې سره اتفاق نه کوي او وایي به چې تاسو د حکومتي او پوځي چارواکو همروزه بیانونه وګورئ او ځای پر ځای د معلوماتو په بنیاد عملیات هم دوام لري. خو ورځپاڼه لیکي چې یو څو تنه وسلوال نیول او یا د هغوی ځینې مرکزونه تباه کول کومه لویه خبره نه ده، بلکې د حکومت له اړخه داسې کومه ستراتیژي په نظر نه راځي چې نه یوازې په موجوده وخت کې د وسلوالو او سخدریزو نوغې اوباسي، بلکې په راتلونکي وخت کې هم نوې کول د وسلوالو فعالیتونو اړخته د تللو نه منې کړي. دان وسپانه لیکي چې اوس هم وخت تلې نه دی او د ملک نه د ترهګرۍ او سخدریزۍ لپاره اوس هم حکومت ګامونه د پورته کولو وخت لري، خو که د دې نه هم ګټه پورته نه کړې شوه نو دا هیواد په ممکنه ډول د پېښور د سکول نه هم د لویو پېښو سره مخ کېدلی شي. بلخوا دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په دې حق لغ په مقاله کې لیکي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره تیار شوی قامی اکشن پلان پاکستان کې امن پر ځای کولی شي، خو دا به وخت غواړي. د ورځپاڼې په وینا د دې پلان ځینې برخې هم د اوس روانې دي عملي کیږي چې پکې په پنجاب کې په زرګونو مدرسو رجستریشن شوی دی. د یادونې وړ ده چې د پنجاب په مدرسو کې زیاتره داسې دي چې د خپل مالي امداد په ډاګه کولو نه ډډه کوي او تر شا یې ځینې سیاسي قوتونه هم ولاړ دي چې په انتخاباتو کې پورا اثر رسوخ لري. ورځپاڼه لیکي چې د دغه قامی اکشن پلان لاندې یوازې په پنجاب صوبه کې 350 بهرنیان نیول شوي چې زیاتره یې افغانان دي او د کډوالۍ رجستریشن نه لري، خو دا شمیرې ښایي چې دې برخه کې لا هم ډیر کار پاتې دی او که څه هم ټول افغان کډوال یا بهرنیان ورانکاري نه دي، خو رجستریشن یې ضروري دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال رادیو خبرونو کې ورزو نړیوال یو ریپورت ته امریکا د اردن سره د هر راز پوځي مرستو ژمنه کړې ده چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف خپل مبارزه سرته ورسوي. د امریکا په مشرانو جرګه کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر ویلي هیله لري چې د اردن سره د پوځي مرستو سلسله به بغیر له ځنډه کانګرس منظور کړي. تفصیل د احمد شهبار ریپورت کې اورو.
د اسلامي دولت د یاخي ډلې له لوري د اردني پیلوټ ماس کاساسبله سوځولو وروسته نړیوالو پراخ عکس العمل څرګند کړ. یو شمېر هیوادو د پیښو وغندله او ځینو د غندلو ترڅنګ د اسلامي دولت د ډلې پر ضد له مبارزې سره د مرستې خبره وکړه. د امریکا استازو جرګه غواړي چې هغه لایحه تصویب کړي چې له مخې د اردن له لوري د اسلامي دولت یا داعش ډلې د ځپلو لپاره له اردن سره هر راز پوځي مرسته کیږي. د ډیموکرات ګوند سناتور جو منچن وای د اردن پاچا دوهم عبدالله چې له داعش سره د مبارزې لپاره هر ډول پوځي امکانات او تجهیزات غواړي باید ورکړل شي. د امریکا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین هم ورته خبره کړې ده. د ویلې دي چې هیله لري چې کانګرس ژر تر ژره هغه لایحه تصویب کړي چې پکې له اردن سره د پوځي مرستو د زیاتېدو غوښتنه شوې ده. په دې ترس کې د امریکا دفاع وزارت ته نومول شوی اشتون کارتر وویل په عراق او سوریه کې به د داعش ډلې پر ضد مبارزه دوام وکړي. کارتر د چهارشنبې پر ورځ د امریکا مشرانو جرګې ته د خبرو پر مهال وویل هر ډول چې کیږي د اسلامي دولت یاخي ټله باید لمات سره مخامخ شي.
ان عراق the force that will keep them defeated is the Iraqi security force.
په عراق کې کوم ځواکونه دوی ته شکست ورکوي هغه د عراق امنیتي ځواکونه دي. زموږ بیا ستراتیژي دا ده چې هغه تقویه کړو څو دا وړتیا پیدا کړي. د سوریه لور ته موږ هڅه کوو چې داسې ځواکونه چمتو کړو چې دوی له ماتې سره مخامخ وي چې دا به د سوریه د منځلارو ځواکونو او سیمه ییزو ځواکونو یو ترکیب وي. له اردن سره د هر راس پوځي مرستو د چمتووالي خبره وروسته تر دې په امریکا کې یاد شوه چې د امان حکومت د معاذ کساس بل سوځولو وروسته دوه مشکوک ترستان اعدام کړل. په دغه کې یو ساجداري شاوی و چې داعش د معاذ په بدل کې د هغې د خوشی کېدو غوښتنه کوله. د وژل شوي اردني پیلوټ پلار صافي کساسبا د اردن پر حکومت شغ وکړ چې د دې سوی غچ واخلي.
اولا انا احتسب معاذ عند الله شهيدا ان شاء الله.
لومړی خو زه معاذ د خدای د لارې شهید کړم. ان شاء الله له شو خلکو شهیدانو او پیغمبرانو سره به په جنت کې وي که خدای کول. خدای دې صبر راکړي. له خدای مرسته غواړم او د اردن د حکومت څخه غواړم چې د معاذ د وینې انتقام واخلي. له اردن څخه بهر د بیلابیلو هیوادو مشرانو د معاذ کساسبه پر سوځولو خواشینی څرګنده کړې ده او دا یو ناوړه اقدام بللی دی. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سربیره د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د پیشغندلیا ویلی دی چې زموږ مرسته به د اسلامي دولت د ډلې د ځپلو لپاره دوام وکړي. د فلسطیني اداري مشر محمود عباس د اردن د حکومت او خلکو په غم کې ځان شریک کړلی او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا ایران هم د اسلامي دولت د ډلې په څیر د سیمې او نړۍ لپاره خطرناک بللی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د اردنی پیلوټ ژوندۍ سوځول غندلی او دای د نه منلو وړ بللی دی. اوس په معلومه شي چې اردن د اسلامي دولت لړلې څه ډول غچ اخلي. په تیر بیا چې د سیمې او نړۍ پیاوړي هیوادونه هم څنګه ته درېدلې دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه د مخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش پلنډو سپو 2013 14000 1500 15000 شپېته او 1300 کیلو هارت ساوري دلې شي.
مشال ریډیو ته غوږی د امریکا دفاع وزارت لپاره نوماند وزیر آشتن کارټر وایي که چیرته کانګرس دته د اعتماد ووټ ورک خای دی به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په پروګرام له سره غور وکړي. د افغانستان حکومت د دې نه وړاندې د امریکا نه غوښتنه کړې وه چې د خپلو ټولو پوځیانو د وتلو پلان دې د شرایطو سره سم برابر کړي. د آشتن کارټر د څرګندونو نور تفصیل د احمد شیبر ریپورت کې اورو.
د امریکا دفاع وزارت نومول شوی آشتن کارټر په واشنگتن کې سناته وویل چې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په برخه کې د ولسمشر باراک اوباما د پلان تایید کوي، خو که چیرته اړتیا وه دی به پر دې پلان بیا هم غور وکړي. آشتن کارټر باراک اوباما دفاع وزارت ته نومولی دی. د تیر ورځ په واشنگتن کې سناتورانو ته د خپل کار د ترشیح کولو پر مهال وویل ولسمشر یو پلان لري، زه د دې پلان ملاتړ کوم، خو دا باید ووایم چې دا یو پلان دی. آشتن کارټر بیا زیاته کړه که چیرته زه کانګرس د دفاع وزیر په توګه تایید کړم او بیا د وخت په تیرېدو دې ته اړتیا پیدا شوه چې دا پلان بدل کړو، نو هغه وخت به زه د دغه تغییر وړاندیز ولسمشر ته وکړم. ټاکل شوی دی چې د 2014 میلادي کال تر اخیره ټول امریکایي پوځیان له افغانستان ووزي، خو آشتن کارټر وویل که چیرته په افغانستان کې امنیتي وضعیت په خرابېدو و بیا به پر دې پلان بیرته غور وکړو. نږدې 1300 امریکایي پوځیان په افغانستان کې دي. د امریکا دفاع وزارت ته نومول شوی وزیر سناته د خبرو پر مهال دا خبره هم وکړه چې د اسلامي دولت ډله شایي هڅه وکړي چې په افغانستان کې نفوذ پیدا کړي او په دې اړه به له خپلو متحدانو سره امریکا ګډ کار وکړي څو د دې ډلې د پراختیا مخه په افغانستان کې ونیول شي. آشتن کارټر په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې د هلو ځلو د مخنیوي او د اوکراین د کړکیچ د پای ته رسیدو په اړه هم خپل پلان سناتورانو ته تشریح کړ. که چیرته شپېته کلن کارټر کانګرس د دفاع وزیر په توګه تایید کړي، دا به د ولسمشر اوباما د ولسمشرۍ پر مهال د دفاع څلورم وزیر وي. آشتن کارټر د امریکا د دفاع وزارت مرستیال پاتې شوی او د په پوهنتون کې فزیک او د منځنیو پیړیو تاریخ لوستی او بیا یې په نظري فزیک کې په آکسفورډ پوهنتون کې ډاکټري اخیستې ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته وغوږی چې پکې وخت را رسیدلې ده د تاریخ پاڼه خبرونه. نن به د تاریخ پاڼه کې د خیبر پښتونخوا مردان ضلع لرغونی او تاریخي ځایونو شابازګړی جمالګړی او لنګرکوټ په حق معلومات درکو. چیرته چې زموږ خبریال خالد خان د لرغونی آثارو د کارپوهانو او تاریخ پوهانو سره خبرې کړې دي. راځي چې په ګړی واورو او د دې خبرونې په اخري برخه کې به د دې ګړی په اخري برخه کې به تاسو ته د شان خان او بختیار خټک په غږ کې وسندره هم وړاندې کوو.
اوریدونکو د پښتو متل دی چې د ستړو ځای شابازګړه ده، خو ډېر کم خلکو ته به دغه معلومه وي چې شابازګړې ته د ستړو ځای ولې وایي. او دا خیبر پښتونخوا مردان ښار سره نږدې د دغه ځای د پښتونخوا یا ګندارا په تاریخ کې څومره اهمیت دی. نن ما د تاریخ پاڼه پروګرام کې د شابازګړې جمالګړې او بیا هم په دغه سیمه د لنګرکوټ د کلا په هکله معلومات ترکو. په تیر وختونو کې هندوستان تا د منځنی ایشیا، افغانستان، سواد، دیر، باجوړ او پېښور نه چې څومره لارې تللې نو په شابازګړه به تیرې دي. او په اباسین د پور کې دوه نمخ کې به کافلو پړاو یا دما د شابازګړې په مقام کوله، نو ځکه ورته د ستروزه ویل کیږي. دغه شان د اشوک باچا له وخت چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوښه درې سوه کاله وړاندې تیر شوی، د شابازګړې په یو ګډ باندې په خورشته ژبه کې د بود مت په حق لا سفرامین لیکل شوی دی چې د لرغونی آثارو محکمې تر اوسه پورې محفوظ ساتلې دي. دغه شان د شابازګړې سره نږدې د جمالګړې کندراتو سټوپا او نور د بود مت مقدس ځایونو په حق لا د معلوماتو سره سره به د مردان سره نږدې د لنګرکوټ د کلا په حق لا هم خبرې کوو، چرته چې د مغولو او د یوسفزو په منځ کې تاریخي جنگونه شوی دی. دا عبدالولی خان پونتون مردان وایس چانسلر او دا لرغونی آثارو کارپو پروفیسر ډاکټر احسان علی په وینا، کله چې د موریا خاندان په کابل، پېښور او په ټول هندوستان بچای وه، نو د اشوک بچا په وخت کې د بود مت تعلیماتو خپرولو لپاره د عبادت ځایونو سره سره د زده کړې ځایونه هم په ټول هندوستان کې جوړ شوي وو. او هم په دغه وخت خوښه درې سوه قبل مسیح کې د شابازګړې په مقام د اشوکا بچا له اړخه په یو ګډ دغه د بود مت خبرې لیکلې شوې
دن اشوکا موریا غم مورینو نو په شابازګړه کې او په مانسیره کې دا غیره زمانه په خروش دي کې لیک دي او دا غیره بادشاہ غره خې کمانډ او غیره بودیزم ترویج نو دغه شابازګړې دا ګټ کړي. دا غیره وژنه شابازګړې شهرت راغله. بیا شابازګړې کې د بودیست مونومنټس ډیر زیات شو.
دا خبره د پېښور میوزیم کیوریټر او سیلنکار بخ محمد هم تاییدوي او وایي چې د اشوک بادشا په وخت کې په ټوله ګندارا کې بود مت ډېر په تیزی سره خپرېدو او په ګڼ شمېر کې د بود مت د عبادت او زده کړې ځایونه جوړ شوي وو.
265 قبل مسیح والی 235 قبل مسیح درمیان کې دا ګډ باندې خروشتي رسم الخط کې د بود مت فرامین لیکل شوي دي. د دې مطلب دا دی چې 3rd century BC کې دغه ټایم کې د اشوک بادشاہ په پیریډ کې دې علاقې کې بودیزم خور شوی او ورته راغلی.
بخ محمد زیاتوي چې د شابازګړې په ګډ په خورشته ژبه کې د بت مت سوار رسلوي خبرې لیکل شوي دي چې زیات تر پکې د امن، خیر خیګړې او د انسانیت د خدمت په حق لا دي.
پدې راک اډیک چې دی پدې کې د بود مت سوال خبرې لیکل شوې دي. پدې کې دا دي چې د مور پلار ریسپیکټ کوي، سو انسانانو ته تاسو نقصان مرسوي، ورپسې چې تاسو د ناور مزخمی کوي یا محلالوي دا پکې دي. بیا دا دي چې تاسو د لارو غاړو ته کویان جوړ کړئ د خلکو د ویلفیر لپاره، تاسو داسې په روټس باندې یا په ځینو کې تاسو ونې وکړئ چې دا غین خلکو ته فائدہ وي.
خو بیا ځنې تاریخ پوها او د لرغونی آثارو کارپوهان وایي چې دا شاباز ګړی او د دې سره نږدې سیمې د بود مت نمخکې د هندوانو لوی مذهبي ځایونه وو. فرهاد علی خاور چې د مردان او د ثوابه په لرغونی او تاریخي ځایونو باندې سیړنې کړې دي وایي چې د هندوانو د مقدس کتابونو نه چې کوم حواله د هندوانو مذهبي خار ایودیا او روحاني شخصیت د رام چندر په حق لا ورکول کیږي، نو هغه په اصل کې هم د شابازګړې خار په حق لدی هغه وای چې چینی ظاهرین چې کله پشپګما ایسوی صدی کې دلته راغلی وو نو دا د بودھ مت لوی مرکز وو.
انسان چې کله راغی نو دې ته د پولیو شاه په نوم باندې د دې تعارف کړی دی سره. دغه نه مخکې کوم د دې تاریخ ته د نو انسان د دغه طرف کوم اشاره کړی دی چې هغه لیکلي دي په خپله چې دا د شهزاده سودن کې پیدایش دی. شهزاده سودن د دې بودست دی د پیغمبر او هغه وی چې دا راګدانی وو. دلته شهزاده سودن خپل اتی نو هغه دان کړو یو فاتح د خدای په نوم وغوښتو هغه دان کړو بیا هغه خپل لار دی له وطن کو.
دا تاریخ کتابونه لیکي د هندستان په لور د سواد، دیر، باجوړ، کابل او پېښور نه ټولې لارې به د شهبازګړې سره یو کېدې او زیات تر قافلو به هم د شهبازګړې په مقام پړاو یا دمکه وله نو ځکه ورته د ستړوځې ویل شي. ډاکټر احسان علي په دې اکله وایي
او بله شهبازګړې چې د پکراس روټ باندې و په څلور سړکونه به پرې راتلل د پلی شیرخانې نه د بونیر نه د چارشدې مردان د طرف نه به سړک راغی او د سوابه هنډ او د پنجاب سړک نو شهبازګړې ته به خلکو رښتو د ستړو ځای وي ځکه چې کوم خلک به راتلل نو هلته به رشت کو.
دا تاریخ استادان او د لرغوني آثارو کارپوهان وایي چې دا کوشان خاندان کنشک پاچا په وخت کې ګندارا د بودھ مت لوی مرکز او د پېښور مردان سوات او هزاره کې به په سوونو د عبادت ځایونه ستوپې او مدرسې جوړ شوي وي چې بیا رستو فید هون رانی او تباکلی.
پشاور پلین چکم ایریا دا دا مردان دا بالکل لگندارا دا پخوانی یا دا حسین دا گندارا بالکل یو زلوی او پدی که منگ سر دیر امپورٹنٹ آرکیولوجیکل سائٹ شتا شابازگڑی نا علاوه منگ سر دلتا یو تریلی سائٹ تی منگ سر میخسان دا سائٹ دی چه دا اغین فاسٹنگ سدار تا سکلپچر منگ تا ملو دی کم شوست لاہور عجیب گر که پروت دی او د دین علاوه موږ سره خوا کې وسره په لږ فاصله کې جمالګړی ده بیا جمالګړی سره لږ فاصله کې تخبای سایټ دی نو مطلب دا ټول علاقہ د دین علاوه داسې سایټس چې هغه توسه پورې آی کې سړنې کار نه شوی یا هغه رپورټ شوی نه دي نور هم سایټونه کې دي شي او شته په ټول علاقہ کې.
ډاکټر احسان علي وایي چې دغه یو دور او چې دا ټول هندستان، چین او جاپان نه خلق د زده کړو لپاره سوات، مردان او پېښور ته راتلل.
د دې ټیچینګ چې هغه په امن بیسټ او د دقیق د وجنه په دنیا کې د علاقہ د سبق د لپاره مشهور شو. نو چینیان، کوریانز او جاپانیز دا تاریخ وای زنه هغه په خپل سبق لدر تراتله د کنفوشیس خپل شاګردانو ته ویل چې زه ګندارا ته او ګندارا کې مونږ تاسو چونو بیا مونږ چین ته ولټ روان یو سبق په کوریا ته ځو او جاپان ته ځو.
دا شهبازګړی نه خوښه شل کیلومتر لری دا کاټلنګ په سړک په جمالګړی کې د بودھ مت موندل شوی لرغونی آثار هم د ستاینې او لیدلو وړ دي. چرته چې په یو غونډه د ګندارا د ټورونه زاړه د بودھ مت آثار او نخې نښانې ملو شوی دي. پېښور میوزیم کې سیړنکارا بلکیس دورانی د جمالګړی د سایټ په حق لا وایي
سمرج مونگ سرا سائٹس تھی خیبر پختونخوا کے بلکہ ایز اے ہول پاکستان کے نو آگے تاریخی اہمیت پر اکلر چزتا ستویم نو جمال گڑے سائٹ شو شہباز گڑا شو بتکڑاون شو دس درمرا جی کا سروپا شو او مانسہرا کی زمنگ راکٹ ایکٹس تھی. دا ٹوٹل فائیو دس سائٹوں نے کم دا تھرڈ سینچری بی سی نا تعلق ساتھی راجا اشوک چندر گپت موریا نو سیو ٹائم کی جوڑ سی ہوئی
وہ لکھی گی چی دا انگریزان پا وقت کی دا جمل گڑے لرغونی آثار مندل شیو چی بیا رستو دا جاپان حکومت پا مرسا نور سیڑنے او کدایا نے اوشوی چی نور قیمتی آثار او سٹوپی پکے رابر سی رشیوی دی.
دا پا فار دا فرسٹ ٹائم دا چی دے نو جنرل کورٹ رپورٹ کڑیو 1836 کی بیا ایکسپلوریشن دے الیگزینڈر کننگم ہم کڑیو او دا غینا پس پا 1980s کی پا جیپنیز چکم ارکیالوجیکل مشن دا ہوئی پا دے کی کار کڑی دے بیا دا غینا بعد زمون ڈپارٹمنٹ چکم دے ارکیالوجی ہوئی پا کی کنزرویشن کار کڑی.
وی لکی گی چی کلا دا یونان سکندر اعظم پا کال 323 قبل مسیح کی پا نا واپس دا افغانستان نا باجوڑ تا راوڑے دو نو هغه خپل فوزونه په دوو لخکرو کې تقسیم کړل چې یو لخکر یې د مامند پلار پشکلاوتی یا موجوده چرسدې په اړه اولیگل او بل لخکر چې سکندر اعظم یې مشري کوله په دیر او سوات حملور شو او بیا وروستو دغه لخکرونه د شاهبازګړې او هند په مینس کې د سکندري په مقام یو ځای شو چې د بخ محمد په وینا هم د سکندر اعظم د نوم په مناسبت ورته دغه نوم ورکړل شوی دی.
موږ سره بیا د دې شاهبازګړې او د هند منس کې چې کوم یو سایټ دی هغې ته موږ سکندرې وایو. دا الیگزینډر د گریټ هم په دې غاړه راغلی دی ځکه دغه او دلته هم دمه کړې ده دې سکندرې کې ځکه دغه سایټ دغه کلي ته اوس هم سکندرې کړې وای او چې کله هنډ ته راغی هنډ کې هغه یو میاشت تېره کړه سره د خپلې آرمی د کشتو پول یې جوړ کړو او بیا یې دا سین کراس.
خو بیا د شاهبازګړې سره نږدې د لنګر کوټ سیمه او کلا هم یو تاریخي ارزښت لري کوم چې موږ ته د مغولو او یوسفزو پښتنو په منځ کې شخړې او جنګونه په ګوته کوي. فرهاد علي خاور د لنګر کوټ د کلا په حق لوای چې اکبر باچا د لنګر کوټ په مقام د یوسفزو سره په کال 1500 او بیا په 1500 کې جنګونه کړو چې دا ګڼ شمېر مرګ جوګلنه علاوه داغه یو مشهور جرنیل راجا بیربل پکې هم د یوسفزو د لاسا مړ شوی وو.
بیا په 1500 کې اکبر باچا په دې خار حمله وکړه او د هغې جرنیلانو جنرل زین خان بیربل وغیرہ د هغې په قیادت کې په دې علاقې باندې بار بار حملې شوې د بیا په هغې په قبضه کې راغی. دلته اکبر باچا بیا کلا جوړه کړه هغه هم د لنګر کوټ په نوم باندې دغه دلته هغه خپل سوپهدار وخت په وخت د دې باندې جنګونه شو. په 1500 کې بیا مغولو د یوسفزو یو ډېر تاریخي جنګ وشو په دې ملندرې په مقام. په هغې کې چې کله مغولو شکست وخوړو بیربل پکې مړ شو نو د دې قبضه چې کوم دی نو بیا بحال شوه. نو د شاهجان او د جنگیر په دور کې دا علاقه لکه بیا د یوسفزو په قبضه کې وه. اورنګزیب بیا په دې قبضه وکړه او دلته یې دوباره
دا لنګر کوټ په مقام د مغولو او د یوسفزو په منځ کې د اخیری جنگ په حق له فرهاد علي خاور وایي.
د مغولو منصبدار چې دلته کوم الهداد خان نو هغه ملک دیوان خان د یوسفزو یو سرمشر دغه علاقې هغه له په خربوزه کې یوانه کې زهر ورکړه او هغه ملک په قریبه یې سدي راپاسېد. بیا د دیوان خان او یو وارو د هغه په قیادت کې حمله وشوه نو دغه کله یې تصنف کړه او مغولو له شکست ورکړو دغه دنو
دغه شان. فرهاد علي خاور وایي چې کله د خوشحال خان خټک پلار د مغولو منصبدار او نو د خاندان هم د لنګر کوټ په مقام د یوسفزو په خلاف جنګېدلی وو او چې بیا کله خوشحال خان خټک د مغولو خلاف شو نو په خپلو شعرونو او دیوان کې د لنګر کوټ د کلا ذکر کړی دی.
خو جنگ نه دی کړی دی یو شاهبازګړې باندې چټه چې هغه صرف په شعرونو کې دی ذکر راغلی دی. خوشحال خان خټک په دې کلی حمله کړې ده چې کله دغه دغه نیکه دی وو جو نو بیا پلار پکې راغی پلار هم په خلته دی د همدغه کلی سره خوا کې د دې مقابله شوې وه. په هغې کې خوشحال خان پلار هم مړ وو او د خوشحال خان په خپل هم زخمي وو او د خوشحال خان تر پکې مړ وو. نو خوشحال خان او بیا چې کله د خوشحال خان یوسفزو سره روغ وشوه نو خوشحال خان دې کلی ته راغلی وو او د دې لنګر کوټ کلا هغه په خپل دیوان کې موجود چیرا مغولو دلته لنګر کوټ اواز کوم لنګر کوټ خپل لري د علاقې د دې خار نومو.
تربل او نه پوری خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړه د خپل پامان.
تازہ تازہ گلنا دے سلور مالا روڑا